د څلورو بجو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. په راپورونو کې په کابل کې د پرونیو چاودنو د قربانیانو خپل خپلوان مو ژغولي.
یک فوجي راغی یک جنایت دی
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عمل و.
په ارزګان کې د ناامنیو دوام او د خلکو اندېښنې. په کونړ کې د بې سرپرسته ښځو غوښتنه هم په یو راپور کې اوري.
غوښتنه مې دا ده چې بس جنګونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې روسیې نن خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له اسدالله لودین نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. نړیوال بنسټونه د کابل د خونړی برید عاملینو سره حساب کتاب غواړي. یو لوړ پوړی افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې له څارنوالي سره کتلی. او بیت المقدس کې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تازه شخړې شوې دي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنه وایي د کابل د دشت برچی سیمې د پرونی خونړی پیښې له عاملونو سره باید حساب کتاب وشي. دغه ټولنې په یوه خبر پاڼه کې دا برید د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه بللې او ویلي دي هغه څوک چې دا کړنه توجیه کوي باید د بشپړ شرم احساس وکړي. دغه ټولنې ویلي دوی تل افغانستان کې د داسې سملاسي اوربند غوښتنه کوي چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې تلپاتې سولې ته لاره هواره کړي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان وایي دې پیښه کې له 500 ډیر کسان وژل شوي دي.
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سه بند 500 پجل شوی او ترسل و دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکر ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالب هست.
بلا بلو نور و ادارو دا برید غندلی. یونیسف بیا ویلی خونځیو ته نږدې دا ډول بریدونه په هیڅ ډول د مندلو نه دي. د پیښې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی، خو حکومتي چارواکي د ځینو تیرو ورته بریدونو په څیر طالبان ګرم بولي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو نړیوالې محکمې له څارنوالې فاتو بن سودا سره د جرمونو او جزایي معافیتونو پر مخنیوي خبرې وکړې. دغه لید کاته هالند ته د ښاغلي اتمر په مشرۍ د یو افغان پلاوی د سفر پر مهال ترسره شوی. د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې راغلی لیدنه کې د دغه نړیوالې محکمې او د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو ترمنځ د همکارۍ په تخنیکي اړخونو هم خبرې شوې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه نړیوالې محکمې افغانستان کې د ترسره شوو جرمونو د څېړنو په اړه افغان پلاوی ته څه ویلي دي. د دغه محکمې قاضیانو له دې وړاندې خپل څارنوالې میرمن بن سودا ته اجازه ورکړې وه چې افغانستان کې د هغو جرمونو ادعاوې وڅېړي چې د 1923 لمریز کال له سور میاشتې وروسته ترسره شوې دي. د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د وسلوالو طالبانو په یو برید کې وژل شوی دی. د لوګر د والی ویان د دار لونګ ازادي راډیو ته وویل
له بده مرغه نن لس نیمې بجې خوافشا د لوګر ولایت د اقتصاد رئیس عبدالمنان سیدی د کابل لوګر پر لوی لار د طالب وسلوالو له لوري په شهادت رسېدلی دی.
پیښه د کابل لوګر د لوی لارې په اوږدو کې د بلنداب په سیمه کې شوې. دا سیمه له مرکز پل علم سره یوازې 2 کیلومتره واټن لري. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو د پل علم شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان فعال دي. پرون د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د ماین چاودنې 4 ولسي پاڅون کوونکي ووژل. د فلسطینیانو او اسرائیلي پولیسو ترمنځ تیر ماخوستن تازه شخړې رامنځته شوې. د غلطه ناندرې د اسلام د دریم تر ټولو سپیڅلي ځای بیت المقدس پر سر او دغه راز د یهودانو لخوا د ادعا له مخې د دوی له ځمکو د فلسطینیانو د شړلو پر سر رامنځته شوې. د تیر ماخوستن شخړې هغه مهال ونښتې چې شاوخوا 9000 فلسطینیان د قدر د شپې د لمانځلو په موخه اقصی جومات کې راټول شوي وو. په تازه نښتو کې 4 فلسطینیان ټپیان شوي چې له دې ډلې 11 تنه روغتون کې بستر شوي. دا کسان تر دې وروسته ټپیان شول چې پولیسو پرې ربړي ګولۍ، اوښکې بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه وکارول. تر دې یوه ورځ وړاندې 215 فلسطینیان او 13 اسرائیلي افسران ټپیان شوي وو. د بلاروس ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا ویلي کدی وجل کیږي یا د داندې د پرمخپیولو وړتیا له لاسه ورکوي د ولسمشرۍ واکونه دي د دغه هیواد امنیت شورا ته وسپارل شي. لوکاشینکا د واک د دغه ډول لیکت فرمان نن د می په نهمه لاسلیک کړی. له دې وړاندې تګلاره دا وه چې که ولسمشر وژل کیږي یا د واک وړتیا له لاسه ورکوي د نوي ولسمشر تر لوړې پورې به واک صدراعظم ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډیرو حکومتونو د بلاروس د تیر کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د لوکاشینکا بریا غیر مشروع بللې ده. له دې ټاکنو وروسته د بلاروس سیاسي مخالفانو اعتراضونه پیل کړي چې په سخت ډول ځپل کیږي. او روسیې نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د پخوانی شوروي اتحاد د بریا شپږاویایمه کلیزه ولمانځله. دوی په دې مراسمو کې خپل پوځي واک نندارې ته وړاندې کړ. ننداره کې نږدې 200 پوځي وسیلې وښودل شوې او 2000 سرتیرو برخه پکې اخیستې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د مسکو په سره میدان کې د دې پوځي پریډ ننداره وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې چې له خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیا سږ کال دغه ورځ داسې مهال مانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې له پخوا زیاتې کړکېچنې شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل. سید انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام پایل په کابل کې د پرونیو 14 په اړه په راپور کې چې د مړو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. د کورونی چارو وزارت تاییدوي چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د پرونیو 14 د وژل سو شمیر څه باندې له 500 اوښته دی. د کابل په 14 امنیتي حوزه دشت برچی سیمه کې سید الشهدا ښوونځي ته څیرمه پرونیو 3-14 د ځینو سازمانونو او رهبرانو عکس العملونه هم پارولی دي. نور په یو راپور کې
په کابل کې د تیرې ورځې د 14 د قربانیانو کورنیو او خپلوانو چې شمیرې سلګونو تنو ته رسیده نن یکشنبه د خپلو عزیزانو مړي خاورو ته وسپارل. دغه جسدونه د کابل د لویدیز په عمومي هدیره کې د جنبش روشنایي د قربانیانو ترڅنګ په ډلیز ډول خاورو ته وسپارل شول. د قربانیانو کورنیو له رسنیو سره په خبرو کې پر حکومت توندې نیوکې وکړې. ویل چې حکومت د خلکو په ځانګړي ډول د ښوونیزو مرکزونو د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د قربانیانو نو د کورنۍ یو غړی محمد حسین رجبی په دی اړه وای
یک فوجیا بوت یک جنایت
دا یو لوی ناورین او وحشیانه عملو قتل عام او دا سي ناورینو چې په اړه هیڅ نشم ویلې. اوس ویل کیږي چې 500 تنه وژل شوی. دا دروغ دی. زموږ ډیره شهیدان ورک دي او تر اوسه مو ندی موندلی.
همدارنګه د قربانیانو د یوې بلې کورنۍ غړي صدیقه ریحا حسینی وویل
شب بر ما تلخ ترین و بدترین شب زندگی ما باشه که ما امروز جسد بیش از 100
نن شپه د موږ د ژوند تر ټولو ترخه توره او بده شپه وه چې د خپلو سلو عزیزانو جسدونه مو په اوږو خاورو ته وړل. د داسې حملو مسؤول حکومت دی. دوی نه غواړي چې زموږ امنیت خوندي کړي. د کابل لویدیز هر ورځ همداسې پیښو سره مخ دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کابل په دشت برشی سیمه کې د پرونی 14 د قربانیانو شمیر څه باندې 500 تنو ته رسیدلی. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل
آمار نهایی بالای 50 شهید و 100 تن زخمی می
روسته شمیری خیلی چه سباند 500 پجل شوی او ترسلو دیر نور تپیان دی. خیلی دا شمیری هم بدلشی زکا ترشپی ناوخت پوری مری او تپیان انتقالی دل. داد طالبان و لوی جنایت او نبخون که عمل دی.
شدنی طالبا است.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغو حملو مسول طالبان بللی دی او په یو اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غوښتي چې د طالبانو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم افغان حکومت د دې حملو مسول طالبان بللی خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرونی حمله غندلی او دای د هغو کسانو کار بللی چې د په وینا د کابل ادارې تر وزیر او استخباراتي پوښښ لاندې د دایش په نوم فعالیت کوي. دایش ډلې رسمن د دغو 14 مسولیت منلی. د پوهنې وزارت ویان دی نجیبی آریان بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 2000 زده کوونکو په دریو شفټونو کې زده کړې کولې چې د دویم شفټ پر مهال 14 شوي خو دغه وزارت د دویم شفټ کشف د زکون کشمیر و نه خود د لومړی ځل نه دی چې د کابل په لویدیز کې یو خونیز مرکز په نخښه کې تر دې وړاندې هم د مهدی موعود په نوم د تعلیمي مرکز پر زکون کوښودنه شوې و چې لزګونو تنو ته مرګ جوړ لاړولې و د غشان په یو شمیر نور خونیز و ورزشي مرکزونو بریدونه چې د ټولو مسولیت دایش ډلې منلای دی د کابل په دې لسم امنیتي حوزه دشتي برشي سیمه کې سیدل شهدا خونځي تاثیر ما پرونی او درې او چودنو د یو شمیر نړیوالو او کورنۍ سازمانونو هم خبرګونو نه راپارولې دي دغه چودنې د زکونکو د رخصتې پر مهال وشو چې یو پکې موټر بم چودنه و چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف نن په یو بیان کې دغه پیخه په کلکه غندلې او لیکلي چې د خونځیو په شاوخوا کې تاوتریخوالی او حملې نه بخونکي عمل دی یونیسف یو ځلی بیا د جګړې لخکېلو غړو غوښتي چې د خپلو موخو لپاره له ماشومانو کار وانخلي او نړیوالو بشري حقونو او انسان دوستانه قوانینو ته ژمن پاتې شي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما هم د کابل په دشتي برچي سیمه کې پرونی چاودنې بیرحمانه عمل بللی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ هم د حمله وحشیانه عمل بللی او په ټویټر لیکلي چې د نجونو د یو ښوونځي په نښه کول په واقعیت کې د افغانستان په راتلونکي حمله ده همدارنګه په کابل کې د برېټانیا سفارت د بشري حقوقو خپلواک کمیسون او د امریکا سفارت او یو شمیر نورو کورنیو او بهرنیو بنسټونو او پیژندل شویو سیرو او شخصیتونو هم د کابل پرونی خنړی پیخه په کلکه غندلې ده
ومردل چې په کابل کې د پرونیو چاودنو په نتیجه کې د وژل شو کسانو شمیر تر 500 زیات شوی دی او د ټپیانو شمیر هم تر 100 زیات ګڼل شوی دی د اورزګان د ولایتي شورا مسؤلان او خلک وایي چې حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي دغه ولایت به د سقوط له ګواښ سره مخامخ شي د اورزګان امنیتي چارواکي خلکو ته د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي
له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټولو سره سم په اورزګان ولایت کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستې دي چې خلک یې سخت اندېښمن کړي دي تازه تیر شپه چارواکي وایي نپوزی کسانو څلور ملي پولیس وژلې دي د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه شاوخوا 11 بجې د ترینکوټ شهر اړوند خانکې نومې سیمه کې په یو پوسټ کې رامنځته شوې ده
یو نپوزی کس خپل څلور ملګری په شهادت رسوي چې خوشبختانه بیا نیم سات وروسته زموږ د هوایي ځواکونو تر برج لاندې راځي دغه حمله ټانګ او ریو رینجر موټر سره دوی ټول په هوایي بم برید کې لمنځ دي او ټول وژل کیږي
والی زیاتوی چې پوستا بیرته د افغان ځواکونو لاس تلویدلې ده خو دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال محمد کریم مسازی بیا ازادي راډیو ته ویل چې په دغه پیښه کې لاس ملي پولیس وژل شوی او شپږ کسان طالبانو ژوندې له ځان سره وړي دي لدی ټیک څلور ورځې وړاندې هم وسلوالو طالبانو د ترینکوټ شهر اړوند نچین سیمه کې پر څلورم امنیتي اوزا برید وکړ چې پر مهال درې افغان سرتیري وژل شو او د یادی اوزې د امیر په ګډون ډیر لستنه نور ټپیان شو او اوزا هم طالبانو سکوت کړه طالبانو هم دا برید تایید کړه او لسګونه افغان سرتیرو ته د مرګ ژوبلې وشتلې دا وکړه د اورزګان د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم مسازی وایي ک مرکزی ادارات د ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ناوړه پایلې به ولري
وضعیت یې ورځ تر بلې خرابېږي همداسې اله ورځوم د مرکز او د ټولو امنیتي ځواکونو څخه چې د اورزګان په اړه باندې جدي توجه کیږي
بل خو بیا خلک وایي د جګړې پر مهال د ملکی خلکو ژوند ته پام وسی دا ژغونه په ترینکوټ کې د جګړې زپلو دي چې د اعتراض په ډول د ولایت مقام مخې ته نن راغونډ شوی و دی لزان سره یو جسد هم د ولایت مقام مخې ته د اعتراض په ډول راوړی وو او ادعا کوله چې پولیسو په سپینه ورځ په ډزو وژلې دي دی وای وژل شوی حمید الله نو نسکلن دی او د شونځي د دولسم ټولګي زده کوونکی وو د وژل شوی نو نسکلن حمید الله پلار عبید الله او اکای غلام صدیق ازادي راډیو ته ویل
دا غواړی چې دا خلک دنه کوم واجی غوړ کی دا خلک دی څه کی
وژل نه کوله
نه 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 دا د خدای راسي
کاتل په لاس سره کی
کاتل په لاس
د جګړې پر شکیل کور په دوه طرفه باندې مدار ځغلی چې دا موږ ټول مسلمانانو دي دا تر لاس سره یو کو دا نه غواړو ته به شته ما چې کی غواړم اشرف غنی وای وای موږ په شو کی غواړم په شو کی خاطر باندې چې ځنګ دې اسمه ګونه انسانان مري ته په خزه کې ته نه مري
د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم د پیښه تاییدوي او وایي چې د زده کوونکو د پولیسو له لوري وژل شوې دي خوای په دیاړه بچړنی کوي
یو وخت یې نو دا به دې هلته به موضوع د نږدې بررسي کېږي. هر څوک چې ګرام وپېژندل شو هغه به د قانون منګولو ته سپارل کېږي.
د ارزګان والی دغه راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هر برید په وړاندې غږ ماتوونکي ځواب ورکړي او د ارزګان خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او پنځلس دقیقې دی. ازادي راډیو ته غوږ یاست. په کونړ کې په روان جنگ کې کونډې سوې او ځورېدلې ښځې اوربان او سوله غواړي. دغه ښځې وایي د دوی ژوند خو له غمونو او ویرونو ډک سو، خو دوی نه غواړي چې نورې کورنۍ هم د دوی په څیر له بد برخلیک سره مخامخ سي. د موضوع تفصیل په یو راپور کې.
پیرزه درش کلنه بسپری د هغه مرستې څنګ کې ناشته ده چې پکې وړه وریجې، لوبیا، دال، غوړي او نور شیان شامل دي. وایي درې کال وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او ورته تریلس بچی پاتې دي. د هغې په خبره چې خاوند مړ شو نو د ډیرو سختو او تنګو سره مخ شو. آن بچو ته د نفقې پیدا کولو لپاره پیښور او نورو ځایونو ته تللې. په پردیو پټیو کې په سخته ګرمۍ کې د غنمو لو کړې. دلته نورې زیاتې بے سرپرسته او کونډې ښځې هم راغلی دي. څلوېښت کلنه شمه هم د خوراکي موادو ډیری سره خوا کې ناسته ده. وایي د جنگونو له وجې د ژوند ټول خواږه له لاسه ورکړي. په دې هیله ده چې په هیواد کې سوله او امن راشي.
هیڅ مې نشته، الله مې شته دی. یو ماشوم زوی مې دی دولس کلنه، تور مې څه نشته، اووه مې لورګانې دي. غوښتنه مې دا ده چې بس جنگونه بند شي او سوله راشي په دې وطن کې، د افغانستان کې. او نور د دې انتحارانو نه، د دې ځان وژل نه مانا وشي، او الله دې دا ورونه جوړ کړي، دا ټول په اتفاق شي. تور څوک کونډې نشي، اطمینان نشي، بس افغانستان ټول تباه او برباد شي.
په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي د شانتی په نوم جاپانی مؤسسې ورسره د نږدې زرو کونډو، یتیمانو، معلولینو او غریبو کسانو لپاره د خوراکي موادو کومک کړي چې هر کورنۍ سره د شاوخوا شپږ زرو افغانیو په اندازه مرسته وشوه. دغه کونډې میرمنې په داسې حال کې په جنگ کې لښکېلو خواوو د جنگ بندولو او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي. همداراز د استنبول غونډې لا هم درک نه لګېږي چې څه وخت به ترسره کېږي. له هیواده د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي دي، خو ورسره د هیواد په څو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ.
په کونړ کې مو د روانې جګړې په نتیجه کې د ځورېدلو ښځو د غوښتنو او ستونزو په اړه راپور واورید. په ننګرهار کې به سږ کال د مځکنیو توتانو 150 ټنه حاصل راټول سي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلان وایي سږ کال به په دې ولایت کې د مځکنیو توتانو د حاصلاتو کچه د تیر کال پرتله 13% زیات وي. نور په یو راپور کې.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په شپږو ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي چې حاصلات یې له یو کال بل ته مخ په زیاتېدو دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري رئیس انعام الله صافی وایي له څو کلونو راهیسې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې په ازمایښتي ډول د ځمکنیو توتانو کر پیل شوی چې سږ کال به ترې 150 ټنه حاصل راټول شي.
لوړ ارزښت لرونکي نباتات وایي او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. اقلیمي توافق خود لیده او ست ارقامو په نتیجه کې بس کالی منګه ان شاء الله الرحمن 150 ټنه په ننګرهار کې تولید ول.
ینه مولا صافی د دغه میوي حاصل د تیر کال په پرتله 13% لوړوباله، خو په خبره دا اندازه کافی نه ده او پراتلونکو کې هڅه کوي چې دغه تولید زرګونو ټنو ته ورسوي. د کرنې او مالداری رئیس زیاتوي اوس مهال د ننګرهار په خوګیانو، شیرزادو، کامی، سرخروت، ګوشتي او خیوي ولسوالیو کې ځمکني توتان کرل شوي او په پام کې ده چې د غلړې نورو ولسوالیو ته هم وغځوي. خو د ننګرهار یو شمیر کروندګر چې په خپلو ځمکو کې د ځمکني توتانو کر کړی د خپلو حاصلاتو لپاره بازار موندنه او د ساتنې لپاره شنې خونې غواړي. ګل رحمان د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خپل دوه جری بزمکه یې ځمکني توتان کرلې دي. د وایي ځمکني توتان د کوکنارو ښه بدیل دی او خوښ دی چې ورځ تر بلې یې کرنه مخ په زیاتېدو ده.
فایدات د کوکنارو نم یو په لس زیات دی. که زراعت موږ سره په راستۍ همکاري وکړي او که ماته ګرین هاوس راکړي نو د دې طریقه باندې زه پوهېږم چې دا ټول ولس هم پرې پوهېږم چې دا په دغې طریقه نو موږ کال کې څلور فصله په ګرین هاوس کې د دې نه تولید کولی شو.
د سیمه کې د ځمکنۍ توتانو یو بل کروندګر خیرالله بیا له مسؤلانو غواړي چې د بازار موندنې، ساتنې او بستهبندۍ په برخه کې یې د همکارۍ لاس ورکړی شي.
دا اوس داسې شی دی چې ماش هم دې ته ضرر رسوی شي، ملخ هم دې ته ضرر رسوی شي، بادونه شي هم دا تاواني کېږي. که د دې منظمه توګه باندې دې هغه خپل ګرین هاوس چې کوم دی هغه امکان لري چې دې خدمت هم اسوده کېږي، د دې فصل هم زیاتېږي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي دا ولایت د ځمکنۍ توتانو د کښت لپاره مناسب هوا لري او هڅه کیږي چې راتلونکو فصلونو کې دغه کښت ته وده ورکړي او حاصل یې په ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولېږدول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. روسیه نن په دویمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمنی د پخوانی شوروي اتحاد بری د شپږ اویاویمې کلیزې په مناسبت خپل پوځي ځواک نندارې ته وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع کوي. روسیه سږ کال دا ورځ داسې مهال لمانځي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې تر پخوا زیاتې ترینګلې سوې دي. نور په دې راپور کې
پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری کلیزه نن په ټوله روسیه کې ولمانځل شوه، خو اصلي مراسم د موسکو په سره میدان کې د پوځي پریډ په بڼه ترسره شول. په دغه پوځي پریډ کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د پوځ سابقه لرونکو جنرالانو او افسرانو یې ننداره کوله، شاوخوا 2000 سرتیرو او نږدې 200 پوځي درنو وسایطو پکې برخه اخیستې وه او الوتکې او هلیکپټرې هم پر سر تېرې شوې. ولسمشر پوتین چې له 2000 راهیسې واک ته رسېدلی دی، ولسمشر یا د صدر اعظم په توګه یې تل هڅه کړې چې د پخواني شوروي اتحاد د تیرو ویاړونو یا سمبولونو په بیا ښکاره کولو د هیواد پالنې روحیه پیاوړي کړي. پوتین پر جرمنی نازی د متحدینو د بری د شپږاویاومې کلیزې د لمانځلو په مناسبت وینا کې ژمنه وکړه چې روسیه به د خپلو ملي ګټو دفاع وکړي او هغه څه یې چې نوموړي له روسیې ویره وبلله وغندل. پوتین زیاته کړه چې د خپلو ملي ګټو به په کلکه دفاع وکړي تر څو د خپلو خلکو امنیت خوندي شي. سکال دغه پوځي پریډ داسې مهال ترسره کیږي چې واکمن د متحد روسیې ګوند په سپتمبر میاشت کې پارلماني انتخابات په مخ کې لري او نظر شمیرنې ښیي چې د کرملین پلوي دغه ګوند څخه ملاتړ په سلو کې 20 ته راکم شوی دی. دغه راز له لویدیځ سره هم د روسیې اړیکې تر بل هر وخت زیات کړکېچن شوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نه رانیولی او په اوکراین کې د دې هیواد د مداخلې په ګډون یو شمېر نور موضوعات د کړکېچ زیاتوالي اصلي لامل نه بلل کېږي. د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې په وروستیو میاشتو کې د غچ اخیستونکو اقداماتو په ترڅ کې یو د بل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د ډیپلوماتانو پر سر ورته شخړه د موسکو او د اروپایي ټولنې د یو شمېر غړو ترمنځ هم رامنځته شوې ده. روسیې پر جرمنی نازی د پخوانی شوروي اتحاد د بری د کلیزې په مناسبت په پوځي پریډ کې خپل ځواک داسې مهال نندارې ته کېښود چې د هیواد په دې وروستیو کې څه باندې 30,000 ځواکونه د اوکراین پولې سره نږدې او په کریمیا ټاپو وزمه کې چې په 2014 کال لاندې کړي ځای پر ځای کړي وو. د ځواکونو دغه ځای پر ځای کېدا په لویدیځ کې د موسکو پر نیت د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیې که څه هم ډېر شمېر ځواکونه بېرته په شا کړي، خو یو شمېر پوځي وسایل او تجهیزات یې تر شا پرېښي او هم به توره بهیره کې د سمندري ځواکونو تطبیقاتو ته دوام ورکوي.
نوم دې څه دی او د کوم ولایت اوسیدونکی؟
نوم یې نظر محمد دی، د روزګان ولایت یم، دغه د کلي اوسیدونکی یم. نوبهار.
نوبهار ډیر شان پراته دي.
بس خو دغه د روژه مات شان ګره دغه سنی د بوتلان دي مثال خلک یوړي د مزګرنی مال ډوډۍ وخوري د اسمیت لپاره خلک استعمالي خوري.
بل څه شي لري؟
بل خو دغه بس دغه د مربا ده او دغه چار دی او دغه شان دي. بس ګر دغه روژه شان دي.
د روژه شان دي دا به څه ډول کسان درڅ خوړي؟
بس دغه راځي دغه خلق د وطن خلق راځي دا غدا با مشر سودا کی راځي. بس مش په مناسب قیمت باندې بس مش دا شی ورکو.
سندل ډیر خلک خوشی جلبی ډیری خوشی دا نشابی ډیری خوشی چاکلیټ چې ډیر خلک
دا شای چې دا ټوله خوشی دار شای چې دی دار شې ته دی واس راځي چې څوک جلبی خوشی څوک سندل خوشی څوک چاکلیټ خوشی اخلتی ونی جوړ جوړ کړي خلک ساسې واځي نه رسیږي خلک نه سره نه وای وای سره نه یو سره سر په جیش کال دی روکو
او سندل خپل جوړه ک څنګه
سندل د بلی وسره خو جوړی د دې جوړی مر سره کی بیا ته مر یو پنځه پسې کې پراچو په ځکال دی دا مر په خاطر او
جلبی سره
جلبی مر کیمن په شپږ سو راکې مر چاریا په یو سل اتیا ورکو چاریا کې جیش کال دی مر ته پاتې یعنی
دا ټول د روزې
د ټول د روزې سامان دی
څنګه خپل دې شوک نو ته کیږي
او ته کیږي مې ونی منور د کیږي مش خپل چې ما ځان زورا واخو دا ګره وس ما ور د کیږي ما ځان مر واخ په چا په څیر کور د ګره پراټو سره خوړی
څنګه په روزه کې قیمتونه لوړ شي دي دغه
ان شاء الله موږ خو قیمتونه کوڅه کړی چې واس مخار کې شي درنور کو د نور کو سانس موږ دغه غوښتنې چې په دا روزه کې باید دی ساو کې دی ونه کې چې بس شي مراوي بس دې ته خوشاله چې والا روزه در سړی چاش دې اتمی وړي پنځه پرسه ور کې دی وړي وای دی ونه کې باید خلک بدلی خلک دې کر ماجر خلک دې باید مش شي په لور قیمت ورنو کو
د روجې درنګونو یو بل برخه مو له ازادي رادیو واغریده سپورټي پروګرامونه سپورټي خبرونه هم په دې خبرونه کې خبرو د غرض 219 پروګرامونه هم راځي د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام د می میاشتې دویمه یک شنبه د نړۍ په غونو هیوادونو کې د مور د نړیوال ورځې په توګه منځل کیږي په یو راپور کې دا اوري چې دا ورځ ولي او څنګه د مور لپاره ځنګړې سو او سم ولي منځل کیږي
د مور د ورځې منځلو دوه تر لرغونی یونان او روم پورې رسیږي پښ پړسمه پیړۍ کې په انګلند کې یو دود رامست سوچ د یک شنبه په ورځ به خلکو خپل مور ته کیک پخاوه او د هغې لیدو ته ورتلل په امریکا کې د مور ورځ د می میاشتې په دوهمه یک شنبه وي او دا ورځ د امریکا د فلادلفیا ایالت د فعالې انا جارویس په هڅو رسمي سوه انا جارویس په 1915 کال کې کله چې د دې مور مرسته د ټولو مندو د هڅو او قربانیانو لمانځلو لپاره د مور د ورځې لپاره کمپاین پیل کړ لومړی ځل دا ورځ په 1908 کال کې ولمانځل سو کله چې جارویس د خپل مور د تلین په مناسبت یو غونډه جوړ کړه جارویس له دې وروسته هلې ځلې پیل کړې چې دا ورځ په رسمي توګه د مور د ورځې په نوم ونومول سي په 1914 کال کې د امریکا ولسمشر وډرو ویلسن د مور ورځ په رسمیت وپیژندله او د می میاشتې دوهمه یک شنبه یې ورته وټاکله دا ورځ د میندو زیار او فعالیت لمانځلو ته ځانګړې سوې ده د کوچنی زیږول لویول او تربیه کول هیڅ اسانه کار نه دی خو د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په یوشتمه پیړۍ کې اوس هم موروالی د مرګ د سزا په معنا کې دی سي د راپور لمخې هر ورځ په نړۍ کې 813 شدي له امیندواری او زیږون سره تړلو داسې لاملونو لکه بلمړی کیږي چې مخې نیول کې دی سي په داسې حال کې چې له زیژون سره تړلې 99% مړینې په پرمختیایي هیوادونو کې کیږي په پرمختللو هیوادونو کې هم وضعیت دومره ښه نه دی ملګري ملتونه په راپور کې لیکي چې د بیلګې په توګه په امریکا کې له امیندوارۍ سره تړلې مړینې مخ پر زیاتېدو دي او هر کال په دې هیواد کې 900 ښځې له امیندوارۍ او زیژون سره تړاو لرونکو ستونزو له کبله مړې کیږي ملګرو ملتونو د مور د ورځې په مناسبت د اولادو په پوهنه کې د میندو رول ته اشاره کړې ده راپور وایي چې میندې د بیوزلۍ له کړې څخه د خپلو کوچنیانو د ایستلو لپاره د هغوی د پوهنې او لیک لوست لپاره هلې ځلې کوي په دې برخه کې د کامرون یوې اوسیدونکې دورتي بیلګه ورکړل سوې ده چې د خپلې لور د زده کړو لپاره د سهار له 8 بجو څخه د ماښام تر 15 بجو پر سړک په کراچۍ کې تلیفونونه چاکلیټونه او ژاولې خرڅوي ملګرو ملتونو په خپل راپور کې د خبرې ته هم اشاره کړې ده چې موروالی ډیری وختونه د شذو لپاره په وظیفه کې د پرمختګ مخې ته هم خاند کیږي راپور یادونه کوي چې په نړۍ کې د نارینه وو د هر ډالر په پرتله شذې وازی او اویا سنټه ګټي کله چې شذې میندې سي د شذو او نارینه وو د اقتصاد او فرصت واټن نور هم زیات سي ملګرو ملتونو د مور د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې یادونه کړې چې د کوچنیانو ساتنه او روزنه پاکاري پخلی او د کور نور داسې کارونه ډیری وختونه د شذو پر اوجو وي خو هغوی د دې کار په بدل کې پیسې نه ګټي ارقام ښیي چې شذې د نارینه وو په پرتله لږ تر لږه 2.5 ساعته زیات پرته له مزده کار کوي خو دا کار نه دنده ګڼل کیږي او نه هم ارزښت ورکول کیږي راپور وایي په داسې حال کې چې میندې ټول وخت د کوچنیانو پر لویولو او پاملرنه تیروي د پیسو په بدل کې د وظیفې امتیازاتو او تقاعدي فرصتونه له لاسه ورکوي او نه هم رخصتي لري ملګری ملتونه د راپور په پای کې اشاره کوي چې د شوزو د حقونو په برخه کې کڅه هم ښه قوانین او موافقه سته، خو د دغو لاستراوړونو تر لاسه کولو لپاره شوزو ډېری هڅې کړې دي. په دې برخه کې راپور د نیوزیلند بیلګه یاد کړي. دا لومړی خپلواک هیواد و چې په 1993 کال کې شوزو ته د رای ورکولو حق ورکړ، او دا کار هم د یوې مور کیت شپرد د هلو ځلو نتیجه وه.
د مور نړیوالې ورځې په مناسبت مو راپور واوري. دغه ورځ د نړۍ ټولو میندو ته مبارک وي، خصوصا افغان میندو ته چې د ډیرو په باور د افغانستان د روان کړکیچ زیات کړاو دوی ګالي. څلور نیمې بجې سوې د مهمو